کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دفاع وزارت وی کا پاکستان د تورستانو پر ضد پر خپل خاور اقدام و نکړي نو خای امریکا په دې هیواد کې تورستان پنخ کړي او د سولې د عالی شورا پلاوی اندونیزیا ته سفر کوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په پیل کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کلی اردووی په فاریاب او سریفول ولایتونو کې د دوی په هوایي بریدونو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته ټولې غځېدلې لارې بندې کړې او د امریکا ځانګړي څارنوال روبرټ میلر د هغه دسیې په اړه پلټنه کوي چې له مخې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلن د پیسو په بدل کې ترکیې ته د دغه هیواد د مخالف فتح الله ګولن له سپارلو سره سلا کړې وه. د افغانستان په شمال کې 209 شاین قلی اردووی په فاریاب او سریپول ولایتونو کې د دوی په هوایي بریدونو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د 209 شاین قلی اردو مرستیال ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته وویل د هوایي عملیات د سریپول په سیاد او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالیو کې شوي. ښاغلی جمشیدی زیاته کړه چې د هوایي بریدونو وروسته تر هغې وشول چې طالبانو په پښتونکوټ ولسوالۍ کې پر سرهاو سیمه حمله وکړه. طالبانو تر دې دمه د افغان چارواکو د دې دا په اړه څه نه دي ویلي. اخوا د پکتیا او لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایتونو کې عملیات پیل کړي. د پکتیا ولایت په وازه زدران ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حضرت ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د جمعې په ورځ پیل شوي. نوموړي وویل د دې پراخو عملیاتو لمن به د پکتیا ولایت ټولو نام نسیمو ته وغځول شي. په عین حال کې د لوګر سیمه ییز چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د تازه عملیاتو په لړ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د والي ویان سلیم صالح تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د تازه عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 500 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دوی ویل دا پوځي عملیات په څرخه او خروار ولسوالیو کې روان دي. د صالح په خبره نړیوال ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته غځېدلې لارې بندې کړې. پولیس هم ځای پر ځای شوي څو د هغه زرګونو اعتراض کوونکو مخه ونیسي چې د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کولو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکي ادعا کوي چې زاهد حمید د انتخاباتو په قانون کې د اسلامي اصولو خلاف تغییر راوسته. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د تحریک لبای کې پاکستان د افراطي ډلې تر 3400 ډېر ملاتړي د انتخاباتو په قانون کې له بدلون سره مخالفت کوي. دا قانون وزیر ویلی چې په لیکنه کې تیروتنه شوه او هغه بیرته سمه شوه. تیروتنه دا وه چې د تحلیف په وخت دا جمله لري شوه چې محمد د خدای اخري نبی دی. د تحریک لبای کې پاکستان مشر خادم حسین رضوی ویل د زاهد حمید د لرې کېدو په برخه کې خبرو ته چمتو نه دی. حمید یو ویډیوي فلم خپور کړی دی چې په هغې کې وایي د سم مسلمان دی او په دې باور لري چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خدای اخري پیغمبر دی. په پاکستان کې ګڼ شمېر قادیانیان دي چې په احمدیانو هم مشهور دي. دوی په دې باور دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خدای اخري نبی نه دي. امنیتي ځواکونو د قادیانیانو د جماعتونو امنیت هم نن ټینګ کړی دی. د امریکا ځانګړی څارنوال روبرټ میلر د هغه د سی په اړه پلټنه کوي چې له مخې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلن د پیسو په بدل کې ترکیې ته د دې هیواد د مخالف فتح الله ګولن له سپارلو سره سلا کړې وه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې فلن او د هغه زوی په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې نوموړی د ولسمشر ټرمپ د انتقالي ادارې غړی و له ترکي چارواکو سره د پیسو په بدل کې د ګولن د سپارلو موضوع یاده کړې وه. د وال سټریټ ژورنال د خبر له مخې ویل کېږي چې ترکیې ته د ګولن د سپارلو لپاره 15 میلیونه ډالر باندې خبره شوې وه. ترکیه پر فتح الله ګولن تور پورې کوي چې تیر کال په جولای میاشت کې د رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد ناکامه کودتا یې کړې. د ګولن د سیسې په اړه د څارنوال میلر دا تحقیقات د پلټنو د هغه لړۍ برخه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ ترکیې د وال سټریټ ژورنال د خبر لمخې ویل کیږي چې ترکیه ته د ګولند سپارلو لپاره په 15 میلیونه ډالر خبره شوې وه. د ګولند سیسې په اړه د څارنوال میلر دا تحقیقات د پلټنو د هغې لړۍ برخه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پیل شوې دي. روسیا وایي د یو نوي قانون په تصویبولو سره به راتلونکي اونۍ څخه په دې هېواد کې امریکایي رسنۍ په نښه کړي. د روسیې د پارلمان یا دوما مشر ویچسلاف وولدین د جمعې په ورځ وویل دا نوی قانون به په روسیه کې د بهرنیو ایجنټانو په اړه اوسنی قانون پراخ کړي او بهرني مطبوعات به هم پکې شامل وي. دا و خبرونه.
افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان پر خپل خوره د تورستانو د لمنځوړلو لپاره اقدام وکړي نو ښایي امریکا په دې هېواد کې تورستان په نښه کړي. بل لور ته د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د سولې علي شورا اندونیزیا ته سفر وکړي.
بیشتر محور صحبت ها در این سفر و آجندار استفاده از تجارب اندونیزیا و به حیث یک کشور بزرگ اسلامی.
د نړۍ مطبوعات هم اورو او دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړي په دې اړه هم اورئ. د خپرونې په جریان کې له دې خبرې گئی چې په ننګرهار کې سږکال د زیتونو د باغونو حاصلات څو برابره زیات شوي دي.
چون دغه ونو کې هغه کوتپاشي وو هغه خدمات پکې ښه وړاندې شوي وو نو هغه ګل وساتل شو هغه د موږ ټارګټ نه بره شو تقریبا درې چنده.
د زهرو کاروان 19 پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید له تروریزم څخه په ملاتړ دې ته زمینه برابره نه کړي چې امریکایي پر وړاندې له بل انتخاب نه کار واخلي. د دې وزارت وایند د شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل چې که پاکستان د تروریستانو له ملاتړ لاسوانخلي ښایي امریکا په دې هېواد کې د تروریستانو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره له هرې لارې اقدام وکړي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان بیا وړاندیز کوي چې اوس د امریکا له لورې پر پاکستان د اقتصادي بندیزونو او د پوځي فشارونو مناسب وخت دی. دا موضوع زموږ همکار محمد حدیث پردیس تعقیب کړی دی. حدیث پردیس دا شیبر سره د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، دفاع وزارت دا څرګندونې په کوم مناسبت کړي دي؟
بله مراد صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونې له هغې وروسته کوي چې تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن په بروکسل کې د ناټو د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره مطرح کړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ستراتیژۍ له اعلان وروسته لا هم داسې لیدل کیږي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له دوی سره په هغه شکل چې لازمه ده یعنی په ټوله کې همکاري نه کوي. ښاغلی نیکولسن همداراز ویلی و چې لا هم د نور انتخابونه چې پوځي فشارونه هم په هغې کې شامل دي هغه انتخابونه پر خپل ځای دي، خو ټینګار یې دا کړی و چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې باید لازمې مرستې وشي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید دې ته زمینه برابره نه کړي چې د امریکا متحده ایالات، ناټو او نور نړیوال په پاکستان کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره نور انتخابونو باندې غور وکړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي وزیري د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
پاکستان باید دا خپل ژمنې په عمل کې ثابت کړي. کدا کارونه کې بل لار نشته دی بېدو د دینه چې د ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات په دوی باندې فشار واچي تر څو چې د تروریزم د ملاتړ څخه لاس واخلي. په هر طریق کې هغوی پوهېږي باید د هماغې طریقې نه کار واخلي تر څو چې پاکستان مجبور شي د تورستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
مراد صاحب د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي اعلان وروسته انتظار تر ډیره دا و چې د پاکستان به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې رښتینی او جدي ګامونه پورته کوي، خو اوس چې امریکایي چارواکي دا ډول څرګندونې کوي نو د یو شمیر سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې د دې لپاره مناسب وخت رسیدلی چې امریکا او نور نړیوال ملاتړي پر پاکستان پوځي سیاسي او همدار اقتصادي فشارونه زیات کړي ترڅو دغه هیواد اړ باسي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې رښتینی اقدامات وکړي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. حدیث پردیسو چې دفاع وزارت په حواله وایي که پاکستان پر خپله خاوره د تروریستانو پر ضد اقدام ونه کړي نو ښایي امریکا به د دې هدف ته ترلاسه کولو لپاره ګام واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې په خپله وروستۍ کتنه کې له پاکستاني پوځي او سیاسي مشرانو سره په خبرو کې هغوی ته په ډاګه کړی و چې که تاسې په خپله خاوره د تروریستانو د پناه ځایونو او د هغوی د خوځښتونو فعالیتونو پر ضد اقدام نه کوئ نو امریکا به خپل تکتیکونه بدل کړي. د هغه الفاظ دا و، امریکا به خپل تکتیکونه بدل کړي او د دې هدف لپاره به ښایي امریکا خپله اقدام وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
د سولې علي شورا وایي ټاکل شوې د روانې اونۍ تر پایه د شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به د اندونیزیا له لوړ پوړو چارواکو سره کتنې ولري. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي افغان پلاوی به د اندونیزیا له ولسمشر او یو شمیر نورو اندونیزیایي چارواکو سره د سولې په برخه کې د هغوی په تجربو او د افغانستان په سوله کې د هغوی په رول خبرې وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی او د روانو جریانونو په جوړښتونو باندې نفوذ لري، نو ځکه به د افغان پلاوی سفر ګټور وي. هغه وایي ټاکل شوی ده د روانې اونۍ تر پایه د سولې د عالي شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. تر ډیره به دغه سفر د خبرو محور او ایجنډا د سولې په برخه کې د اندونیزیا په تجربو بحث وي، او دا چې اندونیزیا یو اسلامي هیواد دی په روانو جریانونو په جوړښتونو هم نفوذ لري. زما په نظر دغه سفر به له لاسته راوړنو ډاکې وي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی افغانستان ته سفر درلود چې له افغان ولسمشر او له خپل افغان سیال سره یې په کتنه کې د سولې په پروسه کې د هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړل. میرمن ریتنو مرسودی د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی ته بلنه ورکړه سو اندونیزیا ته سفر وکړي او د سولې په برخه کې د دوی له ارزښتمنو تجربو څخه ګټه واخلي. بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر ځکه بې ګټې بولي چې د دوی په وینا د جګړې او سولې په برخه کې د هر هیواد شرایط ستونزې او تجربې مختلفې دي او په بل هیواد کې د بشپړ تطبیق وړ نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د سولې علي شورا د وخت له ځای کېدو پرته او پر نورو د اتکا پر ځای باید نیغ په نیغه له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره با اعتباره اړیکې ټینګې کړي.
لازمه ده چې سولې شورا ځان وغولي، نه مناسبه ده چې کاذبې هیلې خلکو ته ورکړي او نه هم اختلاف شي او نه هم د منابع او د وسایلو بي ځای ځای کېدل. خبره دا ده چې په کور دننه باندې دغه انرژي چې د سولې شورا لري یا په ستراتیژۍ په جوړولو باندې، طالبان سره په اړیکو باندې، په لابیګرۍ باندې، د خلکو کسان جوړولو باندې کوزون کوي.
بلخوا د سولې علي شورا وایي چې اندونیزیا یو اسلامي هیواد دی، د فتواګانو د ورکړې جدي جد عالمان لري او د اسلامي نړۍ د ستونزو په حل کې ښه او ګټور رول ادا کولی سي، نو ځکه به دغه سفر د دوی په خبره ګټور او مهم وي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زم غغله ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د افغان د امریکا او روسیې ولسمشرانو د سوریې په اړه ګډه اعلامیه خبره کړه. د روسیې خبری اژانسونو د کرملین د ویان په حواله رپورټ ورکړی چې ټرمپ او پوتین په ویتنام کې د آسیا پسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشري پر مهال تر لند تماس وروسته دا اعلامیه تصویب کړه. سالم احمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده. د سوریې په اړه په دې ګډه اعلامیه کې د دواړو مشرانو لخوا څه ویل شوي دي صالح صاحب؟
بل امرات صاحب، د سوریې په اړه د روسیې او امریکا د ولسمشرانو په ګډه اعلامیه کې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره به ګډو هڅو ته ادامه ورکوي، او د روسیې د خبري اژانسونو په حواله په منځني ختیځ کې به د خطرناکو ټکرونو او پیښو د مخنیوي لپاره د ارتباطاتو چینلونه فعالیږي. د کرملین وایر دیمیتری پیسکوف ویلي چې دغه ګډه اعلامیه د ویتنام په داننګ ښار کې د سرمشریزې په څنډه کې په ځانګړي ډول د ولسمشرانو کتنې ته ترتیب شوې وه. د روسیې خبري اژانسونه وایي په دې اعلامیه کې دواړو لوریو د سوریې ځمکني بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته خپل تعهد تایید کړی دی. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د جنیوا پروسې په چوکاټ کې د سوریې د لانجې د سیاسي حل غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي دواړو لوریو موافقه کړې چې د سوریې شپږ کلنه شخړه نظامي حل لاره نه لري.
مننه. دواړو ولسمشرانو په دې باب نورې څرګندونې هم کړي، ځکه تر اوسه خو دواړو کومه خاصه تفصیلي کتنه او رسمي کتنه هم نه ده کړې.
هماغه څه چې تفصیلي کتنه نه ده کړې، ډېرې تفصیلي څرګندونې هم نه دي شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین په دې اړه نن په داسې حال کې لنډې خبرې وکړې چې په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو د سرمشریزې پر مهال د یو ګډ عکس اخیستلو لپاره سره روان و. سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه نه ده پلان شوې. دواړو ولسمشرانو پرون د شپې د ډوډۍ پر مهال یو بل ته لاسونه ورکړل، او نن یې د دې سرمشریزې د پیل پر مهال هم لاسونه سره ورکړل. سپینې ماڼۍ پرون ویلي وه په مهال ویش کې د ځینو ټکرونو له کبله د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه پلان شوې نه ده، خو دا ممکنه ده چې دواړو ولسمشران شي یو بل ته لاس ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل دولس ورځني سفر په څلورم ټپل په ویتنام کې دی. له زیاتې مودې راهیسې د امریکا په مشرۍ ائتلاف او روسیه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. امریکا بیا د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د سوریې د رژیم پر ضد جنګیږي. د سوریې په جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په لکهاو نورو هیوادونو ته بې ځای شوي دي.
ډېر زیاته مننه. د سوریې د وضعیت او د جګړې په اړه مو د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو د ګډې اعلامیې ځینې مهمې برخې واورېدې چې صالح محمد صالح وړاندې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
اوس هم وخت د اقتصادي خبرونو له مرزي احمد زيد څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د چابهار بندر لاره د لمړي ځل لپاره د هند مرسته شوی 208 بیاټونه غنم نن افغانستان ته راورسیدل. د کرنې او مالدارۍ وزارت باندې لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې په راتلونکو ورځو کې باید دغه بندر لاره دیات هیواد مرسته شوی 103,000 ټنه نور غنم هم هیواد ته راورسیږي. ښاغلی راشد وایي دغه غنم د 12 ولایتونو د غنمو په ستراتیژیکو زیرمو کې خوندي کیږي چې په بیړنۍ حالاتو کې به ورنه استفاده وشي. د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه د غنمو دغه زیرمې د سبان د 200,000 ټنو غنمو د ساتلو ظرفیت لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پلاوي په مشرۍ یو شمیر افغان سوداګرو او پانګوالو د کراچۍ له نړیوال نندارتونه لیدنه وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل په دغه نندارتون کې افغان پلاوي له پاکستاني پلاوي سره د ترانزیتي او د پاکستان لورې د ګمرکي طرفې د لوړوالي پر ستونزو هم خبرې وکړې.
پیاوړی سي او مشترک ګټې رامنځته سي او پاینده کې د مزاحمت تر څنګ سهولتونه ډېر برابر سي.
ښاغلی پسرلی وایي د دغه لیدنې په پای کې به د افغان سوداګرو او د پاکستان د وریجو د صادراتي شرکتونو د مسؤلینو ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د وري او 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وري او درنی منای بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1000 او 1 لیتر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاته سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند نوی افغانۍ، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان ولس افغانۍ او لس پوله، او زر پاکستانی کلدار شپږ سوه اته دېرش افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. او اوس هم د ننګرهار د کانال د ریاست د دې څرګندونو رپورټ راخلو چې وای د زیتونو د باغونو حاصلات سکل څو برابره زیات شوي دي. د کانال ریاست اټکل کوي چې سکل به له څلورو فارمونو څخه تر دولس سوه ټنو څخه زیات زیتون راټول شي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغو زراعتي ولایتونو څخه دی چې په لس زره جریبه ځمکه یې د زیتونو باغونه جوړ دي. د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې د سږني کال حاصلاتو ته په کتو اټکل کوي چې تر دولس سوه ټنو پورې زیتون له ونو څخه راټول کړي. د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرمزي وویل
دغه ونو کې هغه قطب شي او هغه خدمات پکې خوړه اند شي نو هغه ګل وساتل شو. هغه د موږ ټارګټ نه بارا شو تقریبا درې چنده دولس سوه ټنه پورې موږ ټارګټ لرو. خو فکر کوم چې دولس سوه نور نشانه زیات چې دا ونو کې دي ونو کې تاسې دقیق معلومات نه کیږي. خو د موږ ماهرین یا کوم کسان چې د راپور گزارش ورکوي نو د دولس سوه ټنه ان شاء الله زیات دي.
د کانال رئیس وړاندې وایي چې په څلورو واړو پارومونو کې له اته سوه څخه تر زرو تنو پورې کاریګرو ته اړتیا ده. خو اوس یې له یو نیم سل تنه کاریګر لري.
څلور فارمونه مو لرو، په هر فارم کې مو زیتون لرو. حداقل د ورځې زر کسان یا اته سوه کسان باید عمل د زیتون راټول شي.
د زیتونو د فارمونو کاریګر د سږني حاصل ډیرښت ته خوښ دي. وایي چې د کاریګرو کمی پرې کار سو برابر زیات کړی دی. دوه تنو یې وویل
نرمکاری وشولا او شاخه بوریم وشوا او دوا پاشی او سرا دا سخ کال ورتار سه مکمل ورسیده.
د کانال د رئیس په خبره د زیتونو دغو باغونو پر دیارلس سوه اته پنځوس نریس کال شاوخوا درې زره ټنه زیتون کړي وو چې د هیواد تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادر شوي وو. خو د کورنیو جګړو پر مهال دغه اندازه بیخي راټیټه شوه او یو وخت یې بوټو د نه پاملرنې له امله وحشي حالت غوره کړی وو. دی وایي چې د اوسني حالت پر مهال پر دغو باغونو بیا یو اندازه سرمایه ولګول شوه چې پر دیارلس سوه دوه نوي لمریز کال یې درې سوه ټنه حاصلات لرل. خو تر دغه کال وروسته مسلسل دریو کلونه د بودیجې د نشوالي له امله د زیتونو حاصلات د درې سوه ټنه هم راټیټ شوي وو. د یادولو ده چې د ننګرهار د کانال د جوړېدو چارې په دیارلس سوه نهه دیرشم لمریز کال پیل او په دیارلس سوه دوه څلوېښتم لمریز کال کې بشپړې شوې چې هغه مهال پکې له لسو څخه تر دولس زرو پورې کسانو کار کاوه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او ځینې مهمې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې افغانستان ته د ناټو ځواکونو د رالیږلو په اړه، د نوموړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د پریکړې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي سي. سرخط ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي، تازه دمي سرتیري به د جګړې اور ته نور هم پوکی ورکړي. په سرمقاله کې راغلي، د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د نهه ویشت غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې ناټو به افغانستان ته درې زره نور جنګیالي لیږي چې له ترهګرو جګړه وګټي. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم دغه سرتیری د جګړې ډګر ته نه ځي او یوازې به افغان سرتیری روزي، خو په خبره یې دا پر نامنیو د پام وړ اغیز کوي او دا اندېښنه موجوده ده چې د افغانستان جګړه نوره هم توده شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د ناټو د غړو هیوادونو د دغه پریکړې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، زموږ ولس آن د بل له پریکړو د یوې بدنامې توطیې ښکار شو او په خپل افغانان چې دې توطیې ته د نیک شګون په سترګه ګوري، د دوی په نیت او عقل دواړو باید وژاړو. ورځپاڼه لیکي افغانانو ته دا د ډېر سپکاوي او شرم خبره ده چې په یوه پردۍ جګړه کې څڼې غورځوي او په مرګونو کې د ښه ژوند او سوکالۍ خوبونه ویني. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې د موضوع په اړه لیکلي او ویلي چې د ناټو مشران هیله مند دي چې په 2018 میلادي کال کې د اضافي روزنو مخ پر وده هوایي ځواک او د زرګونو اضافي سرتیرو په مرسته د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې برلاسي شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سره مقاله کې افغانستان ته د ناټو ځواکونو د رالیږلو پریکړه یو ښه ګام بللې، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور یو شمېر طالبانو چې اوس د داعش په نوم یوه بله ډله جوړه کړې په کار ده چې د دوی په وړاندې افغان ځواکونه ښه وروسي. خو سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې د دې ترڅنګ نړیوال باید افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي، ځکه په خبرې دا د جګړې برخلیک ټاکي او طالبان به ژر یا په ځنډ ماته وخوري.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
السلام علیکم، زه جمعه مظاهر سرپل دولت اوسیدونکی تخمینن مریضان نہ ولایت طریقہ څخه نہ د مرکز طریقہ څخه نہ د ریاست ماجرین او نه انکشاف جهاد د چا دلان د طرف څخه کم آیات نه درغلی چې بررسی وکړي. تخمینا الله سوره ذکری عریضه مور کړی دي، عریضه خمسه نه دي. آزادی رضو رادو د خبریالانو څخه خواهش لرو چې د غزمز आवाज د دغه شکایت د ماجرینو باید و نور رسولی تا و یلانا توار کی.
السلام علیکم، ویساد نیوال پاکیا سمکنی و سحا دلتا پو سمکنی کی دیرش میں رغلا پایدا شیلی دی او موٹر ورسلسن کی انسانان هم بخت کی داس نور جنایتون هم بسر کبی و دلتا تروسا پو دی دولت دیدوی پارا کم جدی اکسلمون ندا خود لی کدا شای دولت چوب پاتی شی نو وقتی بداوی رتون که نسل او رتون که خلق با بیدی دخواست دردی او استمان و سلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده، داد ازادی راڈیو دریز نده. د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدل شي. خو اوس له اسمت ساروان څخه د هغه مایکروفون په اړه اورو چې ساينس وهانو د جولا تارونو ته په کتنې سره جوړ کړی دی.
ساينس وهانو د جولا له خورا نازکو تارونو څخه په الهام ډیر حساس مایکروفون جوړ کړ. دا مایکروفونونه به د موبایل ټلیفون او نورو پرمختللو وسیلو د اوریدو قوت زشت زیات کړي، ځکه چې دا مایکروفونونه ډیرې ټیټې فریکوینسي تشخیص کولی شي او په عین حال کې اضافي غشخاره ښه فلتر کوي. د جولاڅالو یا تارونو تر دې وړاندې هم د ساينس پوهانو پام د ډیرو چارو خواته اړولی او په الکترونیک، جین درملنې، فضایي تحقیقاتو، طب او نورو برخو کې ورڅخه کار اخیستی دی. ساينس پوهان وایي ممکن یو وخت د جولاله تار څخه د هغه د کلکوالي او په عین وخت کې زیات انعطاف له کبله د موټرو په سیټونو کې کار واخیستل شي. په نیویارک کې ساینس پوهانو د غراز د یوې څېړنې په ترڅ کې د انسان او حشرو ترمنځ د ژغ د تشخیص د څرنګوالي توپیر څېړلی دی. دوی وایي انسانان د غوږ له پردې څخه په استفادې د ژغ لوری پیژني، یعنی په دې وسیله پوهیږي چې ژغ له کومې خوا راځي، خو حشرې په خپلو ویشتو ژغ اوري. د دې علت دا دی چې د مچانو، ماشو او جولا په شان حشرې په هوا کې د فشار د تغییر د پیژندلو پر ځای پر خپل بدن د خورا نازکو ویشتانو یا پخو په وسیله د هوا د تغییر سرعت تشخیصوي. په دې څېړنه کې څرګنده شوه چې د جولا تار دومره نازکاو ظریف دی چې ډیر ټیټاو بیخی کمزوري فریکوئنسی په ارتعاش یا لړزی مومي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. تاسیزم غغل آزادی رادیو اور آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کے دا آزادی رادیو پر ویب پانا آزادی رادیو .com ہم پر مستقیم ڈول اور دولس نیم بجے شوی دی ل احمد شیبر څخه د مهم خبر نو لنډی زورو.
دو تنه ماشومان چې د سولې له پروسې سره په بغلان کې پرون په بورکا ولسوالی کې یو ځای شوی و وای په پاکستان کې د ځان وژونکو بریدونو روزنه ترلاسه کړې ده. د لوګر سیمه ییز مقامات وای په دې ولایت کې د تازه عملیاتو په لړ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرشوب لاورې اوښتی ده. د دوی په ونا په سرخ او خروار ولسوالیو کې شاوخوا 50 طالبان وشل شوي. د پکتیا ولایت په واسه صدران ولسوالی کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان حکومت د ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلی اردو وای په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د دوی په هوایي بریدونو کې یو شمېر وسلوال وشل شوي دي. پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته ټولې غځېدلې لارې بندې کړې دي. پولیس هم ځای پر ځای شوي دي تر څو د هغو زرګونو اعتراض کوونکو مخه ونیسي چې د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکي ادعا کوي چې زاهد حمید د انتخاباتو په قانون کې د اسلامي اصولو خلاف تغییرات راوستي دي. د فرانسې یو څارنوال وویل هغه کس چې تیره ورځې د دې هیواد تولوس ښار ته نږدې پر لارویانو موټر تیر کړ رواني ناروغ دی او دا مهال د پولیسو په توقیف کې دی. روسیه وایي د یو نوي قانون په تصویبولو سره به له راتلونکې اونۍ څخه په دې هیواد کې امریکایي رسنۍ په نقشه کې شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ نیکی هلی او سلامونه ومني. زاود نافی همت يم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره نوې چمتووالی نیول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی به د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته غوښتو چې روغتیا لیزې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې اتلی او قضایي مرکز وایي چې په تیر یو اونۍ کې د نشي موادو د نه پیښو په اړه 14 نیولې دي. د دې مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د کابل، فاریاب، تخار او جوزجان ولایتونو کې نیول شوي او دوسیه اتلی او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي.
په مجموع کې لدې خلکو څخه 9 کیلوګرام هیروئین، 14 کیلوګرام مورفین، 1,438 کیلوګرام تریاک، 12 کیلوګرام چرس، 115 لیتر تیزاب او 115 لیتر الکولي مشروبات نیول شوي او پیښې تر څېړنو لاندې.
د خاغلی موحد په وینا په نیول شوی کسانو کې یوې غختل چې 410 کیلوګرام هیروئین په خپل خېټه کې هندستان ته قاچاق کړي چې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د پولیسو او څارنوالۍ د کارکونکو لخوا ونیول شو. د بغلان ولایت پولیسو 102 کیلوګرام تریاک ونیول. د بغلان امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کیلګي په سیمه کې 102 کیلوګرام تریاک نیولې دي.
1.2 کیلوګرام تریاک مو ونیول چې وختلې په یو کرولا موټر کې کاچا کړی لبد مرغه کاچا کون کې تښتیدلې دي
فرار کردن.
او د ونی ورستی پیخه داده چې افغان امنیتی ځواکونو په هلمند ولایت کې څه باندې 10 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول او لمنځه یوړل. په هلمند کې د ووم نمبر کنټاک ځانګړو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د سه شنبه په ورځ د دې کنټاک ځواکونو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په حاجی محمد نبی کلی کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 40 کیلوګرام خشخاش او 2 کیلوګرام تریاک ترلاسه کړل. د یادونه وړ ده چې تیرونه هم په ګرش ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او قاچاقونکو ترمن نښته شوی چې تلفات یې درلودل.
روغتیا علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره بیا چمتووالی
چې دغه آگاهی اومه بده.
یو شمیر بزګرو ته په هوای ورکړل شوی دی چې کوکنار ونه کړي. دغه ډول د با ارزښت او ګټورو بوټو پیژندل دي. دغه ډول غواړو د مخدره موادو پر ضد مبارزه د کرنې وزارت په پروژو کې شامل کړو تر څو هغه پروژې چې پلی کیږي یو هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه وسی.
په هرات ولایت کې د 12 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څه باندې 40 ټنه بیلابیل نشي مواد سوځېدل.
هغه مخدره مواد چې نن یې سوځو شاوخوا 23 تنه بیلابیل نشئی توکي او تیزاب دي چې په تیرو 10 میاشتو کې نیول سوي دي.
دا چې د چرسو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه لرو.
چرس په وینه کې داخل شي دزي په عصبي حجرو باندې تاثیر کوي. خفګان مرض ورته پیدا کیږي. غالمغال کې د دې لپاره بته فقیر وي دنیا هیڅ شی نه خوښیږي.
د محمد شریف په نوم د یو طبي ډاکټر کیسه دراورو چې په پاکستان کې په یو روغتون کې په نشو اخته سوی دی.
دوه دوه نیم کاله مستن استفاده کړلې بعد لغه منګه د استنې په شیشه باندې موږ درک شو یعنی روین باندې. دا د یو مثال لکه منګه چې خپل لایټر ولګوي خپل عزت آبرو ته.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو.
سلام علیکم.
سلام علیکم. ته بشیر خبرې کې؟
هو زه بشیر یم.
د ګور محمد په نوم یو څه درته ویلی و چې سوغات درلیږم.
هو راته ویلی و. ویلی د شکر په نوم یو څوک خرما دروړي.
اوس خبرونه لومړی مطلب راخلو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت نوې فصل له پیل سره سم د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د دې په دې د کورنۍ او بهرنۍ لاملونو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. د دې وزارت ویاند حنیف دانشاد چاشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هڅه کوي د کوکنارو د کښت نوې فصل سره سم د دې بوټي د بدیل کښت او بزګرو سره د همکاري له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. له بلې خوا د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر ضد مبارزې کمیسون له حکومت غواړي چې د بهرانیانو د مرستو په جلبولو سره له بزګرو سره مرسته وکړي او د کوکنارو کښت کم کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هیواد په سویل او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل پیل شوی او په دې ولایتونو کې د ناامنو سیمو خلک سر له اوسه د کوکنارو کښت ته چمتووالی نیسي. له مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې افغان حکومت هڅې پیل کړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د لومړنیو څېړنو له مخې په روان کال کې د کوکنارو د کښت کچه لوړه شوې ده چې کورني او بهرني لاملونه لري. ښاغلی دانشیار وایي په افغانستان کې روانې ناامنۍ په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه او په ګاونډیو هیوادونو کې ترانزیټي لارې په افغانستان کې د کوکنارو د ډېرېدو عمده لاملونه دي.
عامل داخلي برجسته‌ترین
په افغانستان کې د کښت یو ستر لامل ناامنۍ او تروریستي فعالیتونه دي. د سیمې هیوادونه د افغانستان د مخدره موادو په ترانزیټي لارو بدل شوي او مخدره مواد په شبکې‌ای ډول د نړیوالې مافیایي ډلو لخوا نړیوالو مارکیټونو ته کاچا کیږي. موږ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې پر وقایع ډیر تمرکز لرو، هم د احتیاط او هم د کښت او تولید په مخنیوي.
مخدره افغانستان در جهان انتقال پیدا
کړ. دا په داسې حال کې دا چې د نیویارک ټایمز په یو تازه مقاله کې راغلي چې د نړۍ له ټولو تاریاکو څخه په 15 تیایی یوازې په افغانستان کې پروسس کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي دوی غواړي چې د ځینو پلانونو د عملي کولو له لارې بزګر حلال او مشروع کښت ته وهڅوي او په دې ډول د کوکنارو کښت راکم کړي. د دې وزارت د بدلي مشیت د برخې مسؤول صبور شیرزاد وایي
یو شمیر بزګرو ته پوهاوی ورکړل شوی دی چې کوکنار ونه کړي. دغه ډول د با ارزښت او ګټورو بوټو پیژندل دي. دغه ډول غواړو د مخدره موادو پر ضد مبارزه د کرنې وزارت په پروژو کې شامل کړو تر څو هغه پروژې چې پلې کیږي یو هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه وسی.
د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت د نوي فصل له پیله مخکې د مخدره موادو د زیانونو او د کوکنارو د اړولو په برخه کې د حکومت د پلانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي تر څو بازګر سر له وسه د حلال او مشروع کښت لپاره چمتووالی ونیسي.
موږ د وحدت ملي پر حکومت باندې دا غږ کوو چې بزګرو ته باید مخکې مخکې باید عامه پوهاوی ورکول سي. د ناټو هیوادونو څخه باید مرستنده هیوادونو ته باید غږ وکړي چې زموږ د بزګرو سره کومک وکړي د دغه مردار کښت لپاره دی یو بدیل ورته پیدا کړي. هغه کښتونه چې دوی خپل په مځکه باندې کوي هغه باید په یو لوړ کې عامه ته رانیول سي او بزګرو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې تاسو کښت مه کړئ، موږ تاسو ته د دغه کښت بدیل درکوو.
خغلی الکوزه مخدره مواد د طالبانو ستر مالی سرچینې ته په پام سره وایي حکومت باید ناامنه سیمې په کنټرول کې راولي او پر بزګرو باندې د طالبانو د فشارونو مخه ونیسي چې له دې لارې د کوکنارو د کښت په برخه کې کورني عوامل له منځه یوسي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي کوم
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. په هرات ولایت کې د 12 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت 76 ټنه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول شول. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ وایي چې د دې موادو شاوخوا 14 ټنه هغه کیمیاوي مواد چې د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو لخوا افغانستان ته قاچاق شوي وو. په دې اړه زموږ همکار شاپور صابر راپور چمتو کړی چې روقیه علیزی وړاندې کوي.
په روان لمریز کال کې دا دویم ځل دی چې د هرات پولیس یو لوی اندازه نیول شوي نشه یي مواد سوځوي. د هرات پولیسو د چهارشنبې په ورځ 23 ټنه نشه یي مواد وسوځول. د دې ولایت امنیه قومندان محمد ایوب انصاری وایي دغه نشه یي مواد په 13 میاشتو کې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي وو. د زیاتوي چې په دې تړاو شاوخوا 300 کسان هم نیول شوي دي.
جریان امروز عادی که شما میبینید
هغه مخدره مواد چنن یسوزو شاوخوا در وشتنه بیلابیل نشه یی توکي او تیزاب دي چې په 13 میاشتو کې نیول سوی دي. په دې تړه مدرسې او کسان هم نیول یا عدلی او قضایی ادارو ته معرفي کړی دي.
د دې موادو شاوخوا 14 ټنه کیمیاوي مواد دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت د کشف او استخباراتو رئیس میرزا محمد سیفی وایي چې دغه کیمیاوي مواد د ایران له لارې هرات ته قاچاق شوي چې مافیایي ډلو او قاچاق وړونکو د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیست.
کله چې دغه کیمیاوي توکي افغانستان ته داخليږي نو یو لیټر یې له 800 تر 1000 ډالرو پورې ارزښت پیدا کوي. له دغه موادو څخه نړیوال او کورنی مافیا ګټه اخلي.
خو د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د مخدره موادو پر سوځولو اعتراض کوي. ښاغلی علیزی ټینګار کوي چې حکومت باید د نشه موادو د سوځولو پر ځای د نورو هیوادونو په څیر له دې موادو څخه د درملو په جوړولو کې کار واخلي.
دا به خوي چې له تریاکو څخه د درملو په جوړولو کې کار واخیستل شي ځکه په هغو هیوادونو کې چې د ملګرو ملتونو تر څار لاندې دي له تریاکو څخه درمل جوړیږي. خو له بده مرغه دلته دغه مواد سوځول کیږي چې د افغانانو لپاره زیان دی.
په ورته وخت کې د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال له پیله بیا تر اوسه پورې شاوخوا 3 ټنه بیلابیل نشه یي او کیمیاوي مواد نیولې دي. ښاغلی انصاری وایي دا مواد د 200 عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي او په دې عملیاتو کې له قاچاق کوونکو څخه 5000 امریکایي ډالر او 10 میلیونه افغانۍ هم ترلاسه شوي دي.
په هرات ولایت کې مو د نشي موادو د سوځولو په اړه د روغتیا علیزی راپور اوریده.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
چرس د نشي موادو په سرهمه درجه کې راځي چې په افغانستان کې ډېر ځوانان استعمالوي. دا چې د چرسیانو نشو نشانې څه دي، عام خلکو، ماشومانو او امیدوار میندو ته څه زیانونه لري؟ زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې چرس په خپل ترکیب کې کوم ډول مواد لري.
چرس یو مخدره موادو څخه دی چې تقریبا 8000 کاله تاریخ چلري په هند کې، په چین کې او په اسیا میانه په دغه مملکتو کې. دا ډېر رکړه ورکړې بیخي ډېرو په دې کې یو ډېر خطرناک ماده چې نه دلتا هایدروکسی کانابینول زهري ماده ده چې مستقیم په دماغي حجراتو باندې دا تاثیر کوي.
د چرسیانو نښې نښانې څه دي؟ یعنی عام خلک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی په چرسو باندې روږ ده؟
اول نښه په سترګو کې ده. کله چې چرس ووهي د سترګو کوم رګونه چې دي دا پړسیږي، یعنی وینه پکې ډېر راځي، د سترګو هغه سپینوالی سور کیږي. دوم علامه یې دا ده چې دا د جنون حالت پرې راځي، ثبات د فکري نه او ثبات دماغي نه دا وزي. هزیان او برسام وایي. هزیان په دې معنی چې یو شی وجود نه لري دا وایي. چرس وسکي دلته به ګلان وکړو، ګلان وجود نه لري، دا باغونه داسې دي، دا ګلان داسې دي. یو نفر تهدیدوي، قهر او غصه یې زیاتېږي. یو خبره وکړي زه به داسې وکوم چې نشه ایسته شي وایي چې خبره څنګه شوې، ما نه ده ویلې، ته دروغ وایي. که نه په یو وړوکی عمل باندې ډېر شدید عکس العمل ښیي، دا عمده نښې دي.
چرس په کومو طریقو باندې کارول کېږي؟
په کلیوالو کې ځوانان اکثر په سګریټو کې ډکي، د تمباکو دي سګریټ بسي، چرس میده میده کې پکې ډکي اسکی چې دا هغه تنفسي سیستم دی. بل طریقې په اطرافو کې په دیرو کې چلم کې ډکي، بل طریقې د خولې د لارې نه قورمه شکل باندې مثلا یو غوښه یو کباب هغه جوړي چرس پکې اچي، بل د خپل چرس ستنه کې یا پنګک کې د سینیسي یو منبع د حرارت لاندې کې هغه دودې کشایي چې هغه هم دود طریقه ده. بل یو مایع د پنو د بنګاوه دغه بنګ دانی اخري مخکې دی کوم چې خام چرسي نور مواد پکې چې مثلا پسته چې پکې چارمغز او بادام د پکې چې مایع غندشي هغه سي هغه د بنګاوه وي.
د چرسو، د تریاکو، د هیروینو او د پودرو د دې په دغه نشه کې توپیر څه شي؟
په داخل دی وجود کې یو سیستم د په نوم ریوارد سرکټ یا پاداش یا د خوښیدلو سیستم. کله چې دا مرکز په دماغ کې تنبیه شي یو ماده دوپامین د افرازیږي. که ډېر افراز شي ډېر خلک خوشحالیږي، او چې کم شي په وجود کې قهر راځي. په مجموعه مخدره مواد د تنبیه د دوپامین دی. چرس هم هغه ریور سرکټ چې د خوښي مرکز هغه په کم قدرت سره د تنبیه کوي. شیشه د بل مخدره مواد چې دي دا نو زیات قوي شکل سره هغه ډېر دوپامین افرازیږي او ډېر لذت ورنه وړي.
د چرسو لنډ مهاله زیانونه څه دي؟
کله چې یو نفر چرس استفاده وکړي، ما مخکې ویل چې په هغه کې یو زهري ماده ده چې چرس په وینه کې داخل شي، د ځي په عصبي حجرو باندې تاثیر کوي. خفګان مرض، ډپریشن ورته پیدا کیږي. په کور کې به دا غالمغال کوي، همیشه خفه وي، همیشه منفي فکرونه کوي، شک ورته پیدا کیږي، ځان نا امید فکر کوي، د دنیا نه زړه توري، غږ پې بد لګېږي، مخ پټوي، چېرته چې بیرې باري، چېرته چې د خلکو تمرکز ډېری هغه نه ډېریږي. د دې لپاره به ته فقیر وي، دنیا هیڅ شی نه خوښېږي. اوږدمهال کوم زیانونه چې دي، اول دا لیونتوب ده. که زموږ تاسې په کلیو بانډو کې داسې یو معمول ده، یو نفر چې یو دو چرس ووهي یو شل کاله بچ لیونۍ شي، دا د چرسو هغه ده. نو دا تقریبا یو علمي بیس هم دا لري، ولې چې هغه کوم مواد چې دي چرس، یعنی تاثیر یې ډېر ده. کله چې دود شکل سره دا اخیستل کېږي، ځي هغه سږو ته، سږو کې جذبیږي زی قلب ته د دماغ ته راځي ډېر د سرطان نسیږي ورته پیدا کوي په دې کې یو ماده د قیران په نوم باندې کله چې وینه قلب ته لاړشي د شریانونو د قلب بندیي ده کله چې په خوړلو شکل سره وخوري معدې ته ځي معده کې د تخریبیږي د دود د طریق نه زیانونه ډېر دي نسبت دغه د خوړلو طریق
که د ماشومانو په اړه لږ راته ووایې چې کوم کسان چې هغوی کم عمر لري او هغوی چرس استعمالوي په هغوی به یې اثر څه وي
په ماشومان باندې دوه اغېزې لري یو مستقیم اغېزې ده او غیر مستقیم اغېزې ده مستقیم هغه ده چې خپله چرس استفاده کوي هر مخدره مواد چې په ماشومتوب کې په کم سن کې شروع شي زیانونه ډېر دي چې نسبت جیک سن ته دوی ذهن په پیشرفت کې ده کله چې د مخدره مواد استفاده کوي اولین شی ده یعنې ذهن ترقي او پیشرفت نه ده پاتې کېږي ماشوم 15 کلن وي عقل یې 10 کلن وي بل هغه غیر مستقیم ده مثلا اکثریت کلیو بندو کې دي په کوټه کې ماشومان نرسې د چرس استفاده کوي چې هغه دود په فضا د کوټې کې شي دا چې کله دا تنفس کې د ماشوم عین زیانونه لري چې هغه پلار اسکي
که پر امیدوارو ښځو د چرسو د اغېزو په اړه راته معلومات راکړی شي پر هغوی به یې اغېزې څه وي
د امیدوار میرمن او د ماشوم په منځ کې یو انتقالوونکی ارګان ده چې هغه ته پلاسینتا وایي پلاسینتا د الله تعالی په خپل هغه ذات سره داسې جوړ کړی چې زیات موادو ته اجازه ورکوي چې ماشوم ته لاړ شي د مور د وینو نه او زیات موادو ته اجازه نه ورکوي متاسفانه دغه چرس خپله هغه مانع ده او تیریږي او ځي ماشوم ته کوم زیانونه چې مور ته ده هماغنه هغه ماشوم چې په بطن کې ده هغه هم په عصبي سیستم باندې په نور سیستمو باندې دا تاثیر کې کیدای شي چې هم د معیوب ماشوم مور راوړي دنیا ته چې هغه 50% 60% دا ثابت شوی ده چې مختلف رواني امراض خصوصا ډپریشن یا د خفګان مریض یا لیونتوب په مختلف مرحله د ژوند کې ورته پیدا کیږي
ما هم خلک وایي چې چرس د وینې د غوړو او د شوګر د ناروغۍ لپاره ګټور دي په دې اړه ستاسو نظر څه ده
دا هغه سوې تبلیغات دي چې هغه د چرس فروشندگان لخوا نه ده تبلیغي داسې ثابت شوی نه ده علمي بیس څه شی نه لري چې چرس وینې غوړ باندې یا په شکر باندې نور همراز باندې داسې تاثیر وکړي
د چرسو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر واحدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده اوس له نشې موادو څخه د نشې د قربانیانو نړۍ ته سر ورسته کوو د غزنی ولایت ډاکټر محمد شریف له څو کلونو راهیسې نشو ته مخه کړې ده د یوای چې د پاکستان لیاقت نشنل نومي روختون د جراحي په څنګه کې وظیفه درلوده که څه هم روختون د درملنې ځای دی خو د یوای چې په روختون کې په نشو اخته سو دا چې د اوس له کوم ستونزو سره مخ دی دا به خپل د دل خولې واورو
نوم محمد شریف د غزنی اوسیدونکی یم فارغ تحصیل د پانتون د پاکستان بیم سینا یم تقریبا و اته کله کې فارغ شوی یم ما یو کال دوه کاله په لیاقت نشنل هسپتال کې یاغ خان څنګه کې دا په کې وظیفه اجرا کوله په عملیات خانه کې هم د انستیزي د سیو بخش و چې نشه ور مریضان ته مخبل نشه ور کوله هر رقم مریض بچو یا به درد و نشه ور د خپل زردن ستنو د نشه کار شوم په نام د سوسیگان رزی یعنی پنتادوسین کینز نیلبوفین د گروپونه دي چې مونږه به اکثرا د شپې له وخت استعمال ولې بعد له کاله بعد چې اکثرا ډاکټر صاحبان پدې کې ډېر مطلع شوی دی په دغه نشه کې چې موږ به نشه دا استفاده کړل نو په هغه باندې به د ورځې به موږ په مغه کار کوو د شپې به موږ کار کوو نو ځکه که په چیر دا استفاده نه کړو نو هیڅ به موږ کار نشو کولی یا به خلق تنگی و یا به دسی نفس تنگی ورسره یا به زاندرد ورسره نو هیڅ به کار تماده نه و تر هغه چې استفاده نکړل بالاخره موږ آخر کار وظیفه نه موږ یو ګوشه نشین شو تقریبا هم دغه دوه دوه نیم کاله مستن استفاده کړل بعد لغه موږ د استنې په شیشه باندې موږ بدل شو یعنی روین باندې دا د یو مثال د لکه موږ چې خپل لایټر ولګوي خپل عزت آبرو ته دا پیسې وزونی لا پرې ده نو کوم ځای کې چې کوم وظیفه به مې اجرا کوله ټول ما عزت طلب ده چې کوم سخت کار به سخت کیس به اول به ماته مراجعه کړه دا شی چې زه مبتلا شم نو اکثر شفخانو زړه نه ښکاوه ورودای به زیات نشه یې ورور کوم مریض به مړ کړی ورونه ټول ما نه خفه و ناراضه و مالی تاوان باور وکړي چې 500 به هره ورځ وي چې ولې موږ به دانه 500 روپۍ ستنو یو خدای 2500 یا 300 هر شپه په ستلولو دوه نیم سل دوه سوه خو به دا کرام پسې لګېدلی چې تلو به بیا به مو خپله موږ نقصه نشته کوله کور که بوسیدم وظیفه ده بنتلم چه وظیفه ده ما لارشم ټول پیګ ولې چې ما اکثر خپل هغه روحه لاس ور کړی و وزن مل لاس ور کړی و معلومې دم نو زکه یو نیم کال ما بیخی وظیفه اجرا نکړله صاد له خوب راجک شوم ما به دې ستف تلاش نکونه و د فامیل و نه و د بل و زبطلم مواد پسې هر ورځ به ما زبردم هر ورځ به میرنج ور هر ورځ به می وزن لاس ور کاوه خادی و غم به ورور نه به ورتلم ما لا ټول ما پیګی یو تنازنم چې زه پیغام کوم ما سره ورور ټول فامیل پیغام کوي تقریبا 15 شل نفر ما سره پیغام کوي اره یو بو کېده چې دغه منګ ورور فامیل ډاکټر و دغه منګ استاد و ټول منګ نو استاد خفه و ناراض دي ته فکر کې چې هغه مې ژوندۍ د هغه مې هر شي دي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی ورور د زهر کاروان ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې مو بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما چمتو کړې ده کیسه داسې ده چې شکور ته خپل یو دوست خورما ورکوي او ورته وایي چې د بشیر په نوم یو چاته ورسوي شکور هم د دې پر ځای چې د خورما کارتونونه وګوري له ځان سره موټر ته پورته کوي او خپل سفر پیلوي په لاره کې پولیس موټر دروي او د خورما کارتونونه ګوري له دې سره سم پولیس سخت په قار کیږي او شکور بندي کوي دا چې په کارتونونه کې به څه شی وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
استاد اجازه ده دا موټر تلاشی کو
میرا بانی او کې واده نه کمانډان صاحب
دا د موټر تلاش خلاصه کړ
وځوار سترګو کمانډان صاحب دا دی وګوره کمانډان صاحب
ښه ښه په دې کارتونو کې څه شي
نه پوهیږم کمانډان صاحب دا دی ویشورلې دي
دا کارتونونه د چا دي
دا زما ده کمانډان صاحب
راکاته شه یواری راکاره
سمه ده دغه درځم کمانډان صاحب د سوړلي وګړي دي بل څه نشته پکې
هو رښتیا هم چې غوټي دي خدا کارتونونه یې باید وګورم
دا راغلم کمانډان صاحب
په دې کارتونونو کې څه شي
خورما ده
چا ده
سوغات ده زما یې ونډیوال راکړل د بشیر په نوم یې او چا د موبایل شمیره هم راکړې ده وایي نه چلته ورسېدي زنګ ورته ووهه د بشیر په نوم یو څوک درځي او دا کارتونونه یې په لاس ورکړه
ښه ښه ته ودرېږه چې زه یې ورې خلاص کړم په دې کارتن کې دا نورې کچوړې څه شي دي
نه پوهېږم کمانډار صاحب خورما وایي
ته اوس ما غولوې ها ته ورته وګوره دا خورما ده که تاریاک دي
څه شی تاریاک تاریاک نو کوم مشهور کمانډار صاحب قسم په خدای کوم دا تاریاک زما یې
الکانو راشي دا لکه موټروان ونیسي او کارتنونو سره په موټر کې پورته کوي
کمانډار صاحب ما پرېدا قسم په خدای کوم دا تاریاک زما یې زه بل چا تیرستلې زه بې ګناه یم
څنګه دې پرېږدم دا د خپل وایي چې دا کارتنونه زما دي تاریاک دې را بار کړی او وای چې ما پرېږدا
کمانډان صاحب تاریاک خود دې دي ما خوشاله چې خپل سورلې وېسم
که تا د خپل موټر بار او غوټي سمې کتلای نو دې الګ بچنګ صاحب موټر کې قاچاق تیرول هم ور سره شریکې
خدایا ته څه په بلا وختم سورلې نه دا غم دې غم
دته موټر ته پورته شي وروسته به معلوم شي چې ګناکار یا څوک بے ګناه درځه الکه موټر روان کړه دا د یادې تر اورسېدو اوس تاسو په یو شرط خلاصې دای شي چې له پولیسو سره مرسته وکړي
څنګه مرسته وکړو څنګه مرسته وکړو کمانډان سي
زه لار درته خیم شکر ته به بشیر ته زنګ ووهې چې خورما مې راوړې راسه یې اوسه کله چې دای راغی موږ به ونیسو کله چې اصلي قاچاقوالا پیدا شو نو تاسو دواړه به خلاصې
دا خو ډیر خلاره ده
ګوره شکر خه ځان زړور وخیا باید هغه پوه نشي چې ته پولیسو نیولای
سوه د کمانډار صاحب دا له اوس ورته زنګ وهم
سلام علیکم
سلام علیکم ته بشیر خبرې کې
هو زه بشیر یم
د ګل محمد په نوم یو څه درته ویلی و چې سوغات درلیږم
هو راته ویلی و ویلی د شکر په نوم یو څوک خورما دروړي
زه شکر یم بس هغه خورما ما درته راوړې ده زه پټې کې درته منتظر یم راشه خورما دی یوسنو
زه په همدې خورما پسې مخ کې لاړې ته راغلم
نو پاډه کې چیرې ولاړې
د اشرف رستوران مخ ته ولاړم
دلته خو زم ولاړم خو تر ته نه ښکارې ته صبر ښه دا پلاس کې چې دې کڅوړه ده خو به نه
او دا غزم دادا یو لاس میں پور تک وینی میں
بس وہ میں لے دے تم دل تو درے گا دادا زم دا اس درزم
تم خشا مو بپٹ در کسی شو
سمرا دادا ورزم السلام علیکم بشیر ماما خی
وعلیکم السلام خی جوڑے بخیر کرے
خیر اسی ماما خیر اسی
زمان دیکھنا وا ما ول چی پولیس نہیں نی ولا
نو پولیس بھی ولی نہیں سی خرمہ میرا بار کڑے وا
خیر اس شکر چ بخیر را ور سی دے
لتا یو نو کرے گئے الو کانو تو یونی سی لا سنے اٹھڑے
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهرو کاروان خبرونه پای ته ورسیده. تر بل خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی